السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې ز منور شاستا کوربایم نه کې پرځونه مقبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې هفتوار خبرونه د کرخه په غاړه اوریدل شي خو په سر کې د 7 خبرونه چې زموږ همکارا انیساد مل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تحریک خپل دولس نکاتی ایجنډا وړاندې کړی دا په خیبر ضلع کې سب انسپکټر ګلا جان وشل شوی او امریکا ویلي د جنوري تر 15 به په عراق او افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي د خبرونو تفصیل پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ په هیواد کې د جمهوریت د ودی او انتخاباتي اصلاحاتو لپاره دولس نکاتی ایجنډا وړاندې کړی دا په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن د یولس ګوندونو د مشرانو غونډه وشوه له غونډې وروسته د یا تحریک مشر مولانا فضل الرحمن یو خبری کانفرنس ته ویل چې د اپوزیشن مشران د جمهوری پارلیماني آئین د واکمنۍ په سیاست کې د اسټابلیشمنټ او استخباراتي ادارو د کردار ختمولو انتخاباتي اصلاحاتو او صوبې د حقونو د تحفظ په ګډون په دولسو نقطو رضا شوي دي نوموړي د یو پښتنې په جواب کې ویل چې د حکومت سره خبرو ته نه کینی او حکومت ضد ولسی غونډې به له پلان سره سم ترسره کیږي اپوزیشن له حکومت د استعفا غوښتنه کوي خو حکومت وایي اپوزیشن د خپلو درغلیو پټولو لپاره احتجاجونه کوي د خیبر ضلع پولیس وایي د جمرود په شاکه سیمه کې بیګا ناوخته وسلوالو سب انسپکټر یا د پولیسو یو مشر ګلاجان وشلې دی پولیس چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې ګلاجان په ګاډي کې کور ته روانو چې وسلوالو په ډزې وکړي نوموړي زیاته کړه په پیښه کې د ګلاجان ډرایور هم زخمي شوی د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې وفاقی حکومت ویلی چې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره یو سل 250 ارب روپۍ بیالي کړي دي د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د مالی پنګې به د کال په سر په قبایلي ضلعو کې په پرمختیایي پروژو او بیا آبادۍ په کارونو لګول کیږي بلخوا په سیمه کې د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي چې حکومت د سیمې د پرمختیا په اړه اعلانونه کوي خو عملي کوي نه ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان سبا له په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ شي په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان نن مشال ریډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به په کابل کې له افغان چارواکو سره د سیمې په امنیت او خپل منسي تجارت ترڅنګ په تړلو موضوعاتو خبرې کوي دا د وزیر اعظم عمران خان کابل ته د دندې سنبالولو وروسته لومړی سفر دی په پاکستان کې پتیر شواروس کې د کورونا وایرس نور 2,200 کیسونه ریپورت شوي او دغه سي دي وایرس نور 10 کسان مړه کړي دي د کورونا په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویب پاڼې لمخې په پاکستان کې د وایرس تر اوسه ټول 3,3,380 کیسونه راغلي او د مړو شمېره 2,213 ته رسیدلې له وایرس تر اوسه 3,65,780 کیسونه بخنه غواړم کسان خشوي هم دي امریکا اعلان کړی چې د جنوري تر 15 به په عراق او افغانستان کې د خپلو ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي د نیټه د ولسمشر ټرمپ لخوا د واک له پرېښودو نه یوازې 3 ورځې مخکې دا چې کېدای شي منتخب ولسمشر جو بایډن له ستونزمن حالت سره مخامخ کړي د دفاع نگران وزیر کریستوفر میلر د جنوري په 18 د دې اعلان په وخت وویل چې په افغانستان کې به د ځواکونو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکوز کړل شي او په عراق کې به د 2,500 پر ځای 2,000 ځواکونه پاتې شي او بل خبر دا چې د ترکیې پارلیمان د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د سولې د لوسنامې د سر لپاره د ځواکونو لیږلو منصوري ورکړې ده پارلیمان پرون دا قرارداد د ټولو ګوندونو په مرسته روستو له هغه منصور کړ چې ولسمشر رجب طیب اردغان سیمې ته د ځواکونو استولو خواست وکړ ترکیې د بیلی شوي ناګورنو کراباغ سیمې په سر له ارمینیا سره په جګړه کې د آذربایجان مرسته کړې ده او تېره اونۍ په آذربایجان کې د سر د یو شریک مرکز پرانستلو په اړه له روسیې سره یو یاداشت هم لاسلیک کړی د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه دي پکې درته انیس اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کړل په روانه غړی کې ریپورتونه لرو او په دویم نیمای کې بیا هفتوار خبرونه د کرخ په غاړه هم اوریدل شي خو اول ورزو ریپورتونه ته د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوریت اتحاد یا پی ڈی ایم د حکومت خلاف یو دولس نکاتی ایجنډا منظور کړی دا چې پکې په هیواد کې د جمهوریت بحالی د پارلیمان د واکمنۍ او همداراز د حقونو لپاره دوی وایي چې د حکومت سره به خبرې نه کوي او بلخوا چې کوم دوی جلسې اعلان کړي دي یا کوم احتجاجونه اعلان کړي دي هغه به هم په خپل وخت باندې کیږي. په دې حق له پرون په اسلام آباد کې غونډه شوې ده، د دغه غونډې په اړه تفصیل غلام غوث را کوي.
اسلام آباد کې تیر ورځ د پاکستان جمهوری تحریک د غوندونو د سربراهانو په اجلاس کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او په پی ڈی ایم کې شامل د نورو ګوندونو مشران په دولس نکاتی ایجنډا سلا شوی دي. د سربراهانو د غونډې وروسته د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې دغه دولس مشترکه نکات څه په دا ډول وړاندې کړل.
جمهوری، پارلیمانی اور اسلامی آئین کی بالادستی اور
د پارلیمانی جمهوری آئین بالادستی یقینی کول، د آئین د اسلامی دپاتو تحفظ، د پارلیمان ازادی او خپلواکی، د سیاست نه د استیبلشمنت او استخباراتی ادارو کردار ختمول، د ازادی عدلی قائمول، د شفافو او منصفانه انتخاباتو لپاره اصلاحات کول، د بنیادی بشری او جمهوری حقونو تحفظ، د صوبو د حقونو او د اتلسم بدلون حفاظت کول، د مقامی حکومتونو مؤثر نظام جوړول، د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ تحفظ، د تونروی او ترګری مکمل ختمول، او د غربت، ګرانی او بیروزګاری د ستونزې د حل کولو لپاره هنګامي اقتصادي پلان جوړول.
هنګامي معاشي پلان کا قیام، یہ وہ نکات ہیں جس پر تمام پارٹیوں نے اتفاق رائے کیا ہے.
د یوې پوښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن د حکومت سره د مذاکراتو کولو امکان هم رد کړی دی.
ہم نے طے کیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھجوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے.
د راوستل شوی یا سلیکٹڈ حکومت د رانسکورولو پوری با په آرام نه کینو. د احتساب اداره نیب، د پلټنو وفاقي اداره اف آی اے او نوري حکومتي ادارې د دروغو د مقدمو د لارې د سیاستوالو نه بدل اخلي. مونږ د احتساب دا ډول نظام رد کوو.
هم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں، عوام کی نمائندہ ہی نہیں.
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د حزب اختلاف ګوندونه له حکومت د استعفا ورکولو او په هیواد کې بیا د شفافو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ کولو تورونه ردوي، او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت دریز لري چې مخالف سیاسي ګوندونه د خپلو مشرانو د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره رایوزي شوي دي. په ګوجرانواله، کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروسته پاکستان جمهوری غورځنګ په پېښور کې د نومبر په 28، په ملتان کې د نومبر په 13، او په لاهور کې د دسمبر په 14 د جلسو کولو پلان جوړ کړی دی.
یار ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي.
اوهو، دا و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي،
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا.
اولیکا
جی،
ام اے اس ایچ اے اے ال ار اے ڈی آی او، مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 10 بجې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ما خام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. د پاکستان وفاقي حکومت ویل دي چې په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي منصوبو لپاره به 1250 ارب روپۍ لګوي. دغه خبره پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار عبدالحفیظ شیخ کړی ده. بلخوا د قبایلي سیمو د پارلیماني استازو ترڅنګ ولسی مشران هم وایي چې حکومت اعلانونه کوي خو تر اوسه یې په دې باندې عملی اقدامات نه دي کړي. تفصیل د سیراج ظهیر رپورت کې.
اسلام آباد کې د نومبر په 11 په خبری کانفرنس کې د خزانه لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وویل چې حکومت یې د قبایلي ضلعو د پرمختګ او بحالۍ لپاره 1250 ارب روپۍ بیل کړي. دیوی قبایلی سیمه چې اوس په خیبر پختونخوا کې ورګډی شوی دا اغوی لپاره کلیز د 1250 ارب روپو پروګرام کې خوده شوی. اغوی ته اوس دا پیسې ورکول کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی د دې فند په باب له وی
مرکز کې کوم اعلان شوی دی نو زموږ په دې کې د مختلفو حکومت ډیپارټمنټ دی لکه هیلت شو ایجوکیشن شو یا ټی ان ډبلیو په دې کې دا پیسې به خرچ کیږي او د دې عام غریب خلکو لپاره فائدہ رچیږي. په کومو ځایونو کې چې سکولونه حکومت زینو کی روڈونا حکومت زینو کی واٹر سپلائی سکیم کول دی نو تقریباً حکومت پوکس کرے دا وہ انشاءاللہ وہ لزید چی پر آروان تینجا کالو کی چکون ڈیولپمنٹ سکیم نا پا پاٹا کی گی پا ایکس پاٹا کی نو دم را کارونا با پا بندو پر کی علاقو کی نیوشن
دا پتا سی حل کی دا چی دی رستیو کی وزیراعظم عمران خان دا باجاول دا دورے پا موقع ویلی وو چی حکومت بای دلسو کالو پوری ہر کال قبیلی ضلعو تا 100 ارب روپے ورکوی. خود قبیلی ضلعو سیاسی مشران وائی حکومت تر اوسه د دوی په سیمو کې هیڅ یو ترقیاتی کار نه دی کړی. د باجوړ نه پخوانی د قومي اسمبلی غړي شاهبودین خان مشال ریډیو ته وی
ما خو بخښل ایجنسی نه والا تر د وزیرستان پورې چرته یو پروژه هم د حکومت نه ایدره دغه هو پدې ما په کوم دی کې بیلی کړی لګولې بینه چې بیلی کړی دي چاته دي په کمی کوم کې خو دي په کم کوم ډیپارټمنټ سره 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 دی بیٹ کړی دي دا هو څه ته خبرې نه دا خو په کار کې دی خو دا پاتا خلکو نه نو د کمی شو کولای دی بس دې په شه د دې درې کار دا دی وشو دې چې نه کړو دا یو چې موږ دنیا را نو نه پاکستان باندې جوړو دا پاتا مسله خو دې تباہ برباد نه دی چې راځي دې دا پاتا په مسله باندې دې یو قدم مخکې نه نو ته اوس پوری دې دې لیز او د پولیس سره د کاروګن ته راو نه کړا چې دې دا
شمالی وزیرستان یو قبیلی مشر ملک قسمت خان وزیر مشال ریڈیو ته وی حکومت ورته ټول نظام خراب کړي. د مومندو نه د صوبائی اسمبلی غړي نثار مومند د حکومت د داوو په اړه مشال ریډیو ته وی
د دوی د حکومت راتلو چې څومره وخت شو په دې وخت کې د فاټا کې په موجوده وخت کې هیڅ ترقیاتی ډیولپمنټل کار نه روان شوی دی نه په ګراوند باندې سشته دی نه څه زمینی حقایق لري. دغه د غونډو میټینګونو را غونډولو پورې یا مطلب د وزیر اعلی راشي یو ځای بل ځای لاړ شي نه وزیر لوتا دوی هیڅ نه دي کړي ما سوای د تشو خبرونه میټینګونو نه او هر کله چې په ګراوند سني نو موږ هیڅ دا یقین نشو کولای چې ګنې دوی به څه کارو کې.
ذکر د په کال 2013 کې د مئی پسلی رشتمه نیټه د پاکستان مسلم لیگ نن په حکومت کې فاټا اصلاحاتی ترمیمی بل منظور کړی شوی وو چې تر مخه یې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګړې شوی وي. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان ځنې کارپوهان فکر کوي چې د حکومت او مذهبي ډلې تحریک لبیک ترمنځ تړون باندې خای اصل پسل عمل ونشي خو البته له دې سره بعد د ډلې په ټولنه او ریاست اثر او نفوذ لا زیات شي. دغه تړون د نومبر په 14 مه له هغه ورسته وشو چې تحریک لبیک د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خبرېدو پر ضد د پینډۍ په فیض آباد سیمه کې تر دوه ورځو پورې احتجاج وکړ چې لوجې په پینډۍ اسلام آباد کې ورزنې ژوند لستونځو سره مخامخ شوی وو. دغه سه احتجاجونه او تړونونه په ټولنه کې د مذهبي ګوندونو اغیز څومره زیاتوي؟ زموږ همکار عبدالحی کاکل په خپل ریپورت کې د دې جاج اخیسته ده.
تحریک لبیک پاکستان د نومبر په 15مه پیلسوي احتجاج هغه محل ختم کړ چې کله حکومت د دې ډلې ټول غشتنی په لیکل باندې کې ومنلې. په تړون کې ویل شوی چې حکومت به په دوه یا درو میاشتو کې په پارلمان کې تر فیصله وروسته د فرانس سفیر له پاکستانه باسي. پاکستان به په فرانس کې خپل سفیر نه لګوي. په سرکاري کچه به د فرانس د مصنوعاتو بایکاټ کیږي او د تحریک لبیک نیول سوي غړي به خوشی کوي او وروسته به د مارچ پاړه مقدمه نه درجوي. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت تر متشدد احتجاج وروسته د سخت دریځ ډلې تحریک لبیک پاکستان غوښتنې مني. تر دې وړاندې د ډلې د 2019 کال د نومبر په میاشت کې د نواشر په واکمنۍ کې د سوګند پروتوکول په قانون کې د بدلون پر ضد په فیض آباد کې درنه ور کړې وه. دوی د هغه وخت د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا غوښتنه کوله. په دې مظاهره کې هم د احتجاجانو او پولیسو ترمنځ نشته سوی وه. وروسته حکومت د دې ډلې غوښتنې ومنلې او زاهد حامد له خپلې چوکۍ ګوښه سو. له مذهبي ډلو سره پر دغه سي تړونونو تل ځینې کارپوهانو نیوکې کړې او دا په هیواد کې د دغو ډلو د اثر او نفوذ د لا زیاتېدو یو لامل ګڼلې دی. په اسلام آباد کې د څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر عامر رانا د نومبر په 14مه نیټه له مشال ریډیو سره د امریکې پر مالول چې کله هم مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راوځي نو دوی د خلکو جذبات راپاروي چې په نتیجه کې د ځان طاقت زیات کړي
او خاص طور کے اوپر اب ٹاکسک نیریٹیوز جب لے کے آتے ہیں اور اس کو مسلسل اس کا ابلاغ کر رہے ہیں تو وہ اس کا امپیکٹ تو ہے.
په خاص توګه چې کله له نفرت ډکی بیانیې پر لپسې تبلیغ کیږي او د خلکو جذبات را پرول کیږي نو د دې اثر خامخا پر خلکو کیږي. د دې سره نوې خلک د دې ډلو سره ملګري سي او د دې طاقت لا زیات سي. دا ور به هم د دې منفي اغیز وي. تل مولیدلې دي چې حکومت د دوی د خوشالولو پالیسي درلودلې ده چې لکهبالې د دې ډلو طاقت نور هم زیات سي.
امیرانا پخوانی تړونونو ته په پام سره وایي چې پر دې ډیر کم عمل سوی دی خو مذهبي ډلې له دغو تړونونو خپل ګټه پورته کوي.
اس قسم کے معاہدے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں مذہبی جتھوں سے تنظیموں سے.
لا مذہبی ڈلو او تنظیموں نو سر داس تڑونو نا مخ کی ہم سوی دی خزما پا فکر دا دلند وقت لپا روی چی دا دوی غصہ کم کرل سی او بیر تا کورون تولی جل سی. دا سلسلہ لنولا سا و نحویم کال را روان دا حکمت لمخ هم دا غصی ڈلو ٹول شرطو نا منلی دی خود ترنن پوری موج ونلی دل چی پر دوغ شرطو نا بیا پا سنجیدگی سر عمل سوی وی آن هاگ ڈلی چی دا غصی تڑونو نا اکڑی وی هم بیا پر دی دا عمل غم ندی خوڑلی. دوی هم پویږي چې دوی ته د وړو پزه په کار ده او دوی ته پکې وازنی ګټه ښکاری چې لدې لارې خپل زور ښکاره کړي او د ځان لپاره سیاسي ساحه پراخ کړي. دا ځل هم دغه سوي دي
او خپل لپاره سپیس کو انکریز کړي. نو ابھی بھی یہی لگا ہے.
په لندن کې مشته د پاکستان د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه زیدکا هم ورته نظر لري. نوموړي د نومبر په 14مه نیټه مشال لیډي ټول چې د تړونونو او احتجاجونو لاري دا ڈلی ریاست او اولس تر خپل اثر و نفوذ لاندې راولي.
آپ یہ پلٹ کے مت دیکھے کہ
تاسو دا نه ګورئ چې تحریک لبیک یا تر دې لمخه چې جماعت اسلامي و دوی داسې تحریکونو د چلولو په نتیجه کې ووټ څنګه اخلي. په اصل کې قتل دادی چې د دغه سي تحریکونو په چلولو سره دوی په ټولنه او ریاست څومره اثر او نفوذ کوي او دا هم چې د دوی په ټولنه کې جړې څومره پیاوړي شي.
انګریس ہے سوسائٹی میں وہ کتنی بڑھ جاتی ہے.
خود پاکستان حکومتونو هر ځل د دغه سي تړونونو دفاع کړي او ویلي چې له دې سره دوی په هیواد کې د تاوتریخوالي مخه نیولې ده.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یوه بل موضوع ته د انساني حقوقو سیلونکو ادریس خټک یو کال وشو چې امنیتی ادارو لخوا پورته کړل شوی وو د هغه لور تعالی خټک ته په 13 ورځو کې امنیتی ادارو اجازه ورکړه چې هغه سره ملاقات وکړي. دا په دومره موده کې د لادرکه شوی یو پلار او لور ترمنس اولنې ملاقات وو چې د ډېری مودې پاس او د غم او خفګان په حالت کې شوی دی. تعالی خټک سره زمونږ هم کار بشیر غواخ خبرې کړې دي. راځي چې په غاړې وارو.
ما کوشش کړو چې زه جارم بنا او هغه ټایم کې ما بیا نه مان نه شو کېده.
دا تالیا خټک دا چې د خپل پلار ادریس خټک سره د ملاقات کیسه کوي. دا ل یو کال راهیسی په زور د غیب کړ شوی و پلار او د هغه د مندل لپاره د راوتی وی لور لمړي لیدکاته وو.
په پلین کلوث کې خلک وره غي په سر باندې
د بشري حقوقو پاړه چړني کوون کې ادریس خټک د 2019 کال په نومبر مېش کې مخپټو وسلوالو د اسلام آباد پېښور پر سړک له موټر ښکته او د ځان سره بوت.
مشتا دریو ورځې پسته چې کله ډرایور یې واپس فریش ولو نو مشتا بیا پته ولګید چې پاپا ابډکټ شوی دی.
تر ډېرو قانوني کوششونو او د بشري حقوقو د ادارو لخوا تر فشار وروسته د پاکستان دفاع وزارت د ادریس خټک کورنۍ ته ومنله چې نوموړی د پوځي استخباراتو یا ملټري انټيليجنس سره دی. پر هغه د ریاست خلاف د کار کولو تور پور شوی چې کورنۍ بے بنیاده بولی. تالیا خټک د نومبر په 18مه مشال ریډیو ته ویل چې د اکتوبر په میاشت کې د پلار سره ملاقات وشو خو تر اوسه د زینو قانوني مجبورۍ له امله په دې اړه خبرې نه کولې. هغه زیاته کړه یو ورځ په انتون ته روانه وه چې له یو نامعلوم نمبر څخه ورته ټلیفون شو او ورته ویل شول چې د پلار سره د کتو اجازه لري.
کولګلو اری ویل چې هغه د پاپا غ ډیفندینګ افیسر یو ری ته اجازه ملو شوې ده چې هغه د ما او د پاپا غ میټینګ وکړي. موږ ویل چې زه یوازې نشم تلی او ماستر بیا لایرز یا د ما انکل زی هو هغه دې ته موږ پرې نه شولو او اری وی کنه چې صرف یو کس پر صرف یوازې برازي او لکه کانټ انټرنس پورې چې ده گیټ پورې پتا سورا شي او گیټ نن دنه به موږ تاسو بوزو. نو بیا موږ تل لاړلو او ال تکې چې ده آلریڈی لائک انٹرنس باندې یو وی گو وی لاڑوا اور پہ ایک زکینا استلم اور بیا مجھ دن لاڑلو اور دن اگئی چ دے ڈیر زیادہ چیکنگ کو لیٹ زیادہ مادو میں ایکسپیکٹ کر نا چ دمرا چیکنگ کرے اور آئی تھنک سر ڈیر زیادہ ایکسیسو چیکنگ ہو مجھ تھے مجھ تو منگلا کین تھے واس کڑی ہو اور ال تک چ دے مات اوستر کے یا سین وی پٹی کڑی شکار ہو مات ارسا
کلا چے تالیا خٹک نزدی یو کال روستا خپل اشپک 55 کلن پلا رو غلط نو پ ونای تر ڈیر کوخخ سربے رہ ہم اوخ کی و ندری دلی داغه په خبره په ساده جامو کې موجودو د پاکستانی پوز افسرانو ورته ویل چې 40 منټه وخلري او خبره بعد د دوو افسرانو په موجودیت کې کیږي. یو بل شرط دا و چې ادریس خټک بعد د خپل لور سره د هغه د نیول کېدو په اړه هیڅ خبرې نه کوي.
هغه چې کله فائنلی لګای کومې ته د بوتلم نو بابا اولریډی چې دل تک ویلار وو لاسونه یې داسې کلا وکړي او رہی مشتدا ماته داسې ویلکم داسې ویل اور ایگزیکٹلی یو مغه سه ویل اور خاندلم اور ایگزیکٹلی یو مغه سه ماته لګ راځي داسې ویل دل چې کله چې بزو واپس کور ته تلم کوم ټایم کې نو پاپا چې کله مشتا ویلکم کولو چې بالکل ایگزیکٹلی یو مغه سه لګي مدان ته ډیر زیاده ویلی وو چې زه به بالکل هم نه جاړم او زه به پاپا ته پاره زه ځان ته زه به حوصله کېدم پاپا ته ول دی آواز دی خو ما چې کله پاپا وکتو ما نه بالکل هم ما نه حوصله ونه شوله. موږ ته میټینګ نه ول چې دی ما ته داسې رول ویلی وو چې موږ پښتو کې خبرې نه شو کولی او موږ به کیس بارے کې بالکل هم خبرې نه کوو خو کیس بارے کې موږ خبر وکړه نو هغه به چې دی میټینګ به بس ختم کی. ما ته دا پته لګېدل چې هغه هغه ټایم کې پاپا تیار کړی وو بیکاز هغه وشتو هغه پته لګېدل چې هغه هغه وشتو اوس اس کټ شوی دی اور هغه هغه زیرو هم داسې لګېدل چې لکه اوس چې دی ورته ټیک کړی دا اور نور چې دی پاپا وشتو وایټ شوی وو پاپا لکه تلو نو اول پاپا کا براون وشتو
پر ادریس خټک د ترګرې عزت قوانینو لاندې د ملک سره د غداري او امنیتي ځواکونو د بدنامولو تورنه لګول شوی چې د هغه کورنۍ په سختۍ سره ردی. خټک تر غیبېدو مخکې د بشري قانون نړیوالو ادارو سره پر بیلابیلو پروژو کار کړی دی. په دې کې په زور د لادرکه کسانو د لیست برابرول شامل دي. خټک د نېشنل پارټۍ د خیبر پختونخوا صوبي مشر هم پاتې شوی دی. د لور سره یې ملاقات تر هغې وروسته ممکنه شو چې د بشري حقونو نړیوالو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو دفتر، هیومن رائټس واچ او امنیسټي انټرنیشنل په څو څو وارې د ادریس خټک د موندلو او خوشی کولو غوښتنې وکړې. د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن هم په دې اړه څو ځل بیانونه ورکړل. د ادریس خټک کورنۍ د هغه کیس پېښور هایکورټ ته یووړ. عدالت حکم وکړ چې حکومت دې ادریس خټک پیدا او عدالت ته راولي. د نوموړي تر غیبېدو و میاشتې وروسته حکومتي وکیلانو په عدالت کې ومنله چې هغه د استخباراتي ادارو سره دی. اوس د ادریس خټک وکیلان کوشش کوي چې د نوموړي مقدمه له پوځي عدالت ملکی عدالت ته لاړه شي. که څه هم د هغه د مقدمې اورېدنه دوه ځل ځنډېدلې ده، خو کورنۍ یې د اوس لپاره خوشحاله ده چې لږ تر لږه د خټک درک ولګېد. تالیا خټک مشال ریډیو ته وویل په ظاهره یې پلار په زندان کې ښه ساتل شوی دی.
کپڑے هم ورته چې دی براون پرتو کمیسه چولی وو او دې حد تک چې آی او چې پاپا پرفیوم هم لګولې وو. نو چې دې چې کله فرست ماما پاپا نوم ده په ګوګل چې دې تاسو ته پرفیوم هم راکې، نو پاپا و هاندل او هغه ویلی چې یوازې میټینګ بنوي، هغه دوه خلک چې کوم وو نو هغه موږ سره په کمرې کې ناست وو. نو نو موږ دې نو لکه دې شي لکه لانګویج په وجه هم چې دې ماته بده داسې بدل شاندې کې لګېدو، یا کې دې شي ډېر ټایم پاس سره ملاوېدم، خو ماته داسې لګېدل چې هغه یو آنسر چې ټول ډېر پریکټسډ وو. نو پاپا ماته ویل چې هغه ته بکس ډېر زیاده راکې ریڈنگ پارا، اور پاپا دا ویل چې اس کې دې شي ډېر زر پاپا د نیوز پیپر راکون شروع کی، اور دې علاوه چې دې پاپا ویل چې پاپا سهار اول فجر ته پاسي اور بیا 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 نو دشي او بیا ماشام بیا چې دې بیا سهار ټایم کې ورته یو پیرامیډیک راشي ټوایس ا ویک، نو هغه هی چک کی اور بیا نه پسته ناشته کوي. نو ما پاپا نه ته پوسو کول چې پاپا تاسو ناشته کې څه کوي څه کوي. نو پاپا وایي چې آملیټ اور پراٹا، نو خو لیکن نن سبا هغه یو غاړه خراب وه نو ورته بوائلډ ایگ اور ٹوسٹ راغی. نو اوس دا ماته نه پته چې دا چا یې سومره جوابونه راکول، نو دا سومره جینوئن وو یا سومره لکه آی ورته ویلي وو چې دا داسې وایا، بیکاز بیکاز اوبویسلی پاپا لکه کلاوې خبرې نه شو کولی، بیکاز هغه دوه خلک هم چې دی هلته کښېناست وو اور پرابلی میټنګ ریکارډیډ هم وو اور یو موږ پښتو کښې هم خبرې نه شو کولی.
د پاکستان په اړه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2019 کال په کلنی راپور کې ویلي چې په زور د خلکو غیبول د دې ملک د بشري حقوقو پر تاریخ یو تور داغ دی. د ادارې ویلي چې په ځینو ځایونو کې خلک په ښکارا د امنیتي ځواکونو لخوا پورته کړل شي خو بیا یې درک ونه لګي. د ځینو کسانو په ځانګړي ډول د بلوچانو خو تر غیبېدو وروسته خراب شوي مړي هم موندل شوي دي. د پاکستان پوځ په انفرادي کیسونو خبرې نه کوي، خو په بېلابېلو وختونو کې یې ویاندانو دې تورونو د جواب په ورکولو سره ویلي چې د دې مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي. د غیب کړو شو کسانو په اړه د پاکستاني حکومت د تحقیقاتو دا کمیشن د عدالت په حکم جوړ شوی او دوه غړي لري. د دې کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړو شو شمیرو تر مخه د اکتوبر تر 1 پورې ورسره 4,801 غیب کړو شو کسانو نمونه ثبت شوي، چې په دوی کې یې د 4,948 کسانو کیسونه حل او ډیری عدالتونو ته حاضر کړل شوي دي. خو د دې کمیشن رجسټرار پرویز احمد د نومبر په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د ادریس خټک پر غیبېدو نه دی خبر.
چې څوک غیب شي نو کورنۍ یې یو فارم ډکوي، بیا یې موږ امنیتي ادارو ته لیږو. د ټولو تحقیقاتي رپورټونو په رڼا کې معلوموو چې کوم غیب کړل شوی کس په کوم ځای کې کومې امنیتي ادارې سره دی. د ادریس خټک کیس موږ سره نشته. که په هغه مقدمه روانه وي نو معنی دا ده چې د هغه درک لګېدلی، نو په داسې حالت کې زموږ کار هسې هم ختم شي.
خو د ادریس خټک د کورنۍ مبارزه لا هم ختمه نه ده. د هغه لور تالیا خټک وایي تر هغې به خپل آواز پورته کولو او قانوني کوششونو ته دوام ورکوي تر څو یې چې پلار کور ته راغلی نه وي.
او اوس وخت شوی دی د هفتوارې خپرونې د کرښې په غاړه. د کرخې په غاړه دا خبرونه تاسو یو وار نیخ په نیغه اورېدلې، دا وار یې تاسو ته ریکارډ شوی بڼه وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه دی شاهین بنیرې.
د کرخې په غاړه،
د کرخې پر غاړه،
د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه ونې کې پرځونه. اوریدونکو، د نومبر په 14 د ملګرو ملتونو د سوری د لاندې د برداشت یعنی زغم نړیواله ورځ ونمانځل شو. د دې ورځې پریکړه په 1995 په 14 نومبر باندې یونیسکو کوم چې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور سازمان دی غی یو اعلامیه خپل کړی وو. په دغه اعلامیه کې ویلی وو چې برداشت چې دی دا بنیادی طور چې کوم د دنیا رنگارنګی دا د کلتورونو د انسانانو او د غی د اظهار هغه ته احترام ورکول دي. خوشحالی جوڑی کی کلچ انسانان دیو بل احترام کی د جنگونو مخنی ولکی گی د تشدد مخنی ولکی گی. منگ دغه ورځ په تناظر کی خپل وطن تک تنکو خپل ټولین ته ګورو چې زمنګا د ټولین سم مسلې دي د برداشت پاواله زمنګ د رویو پاواله یا کدغل ته تشدد دین د تشدد ولې دي د بحران نه د وتر الله رسکی دي. شي په دغه موضوع به خبرې کو. ما سره په دې خبرونه کې د پښتو نوموړی لیکوال او د پښتنو د کلتور د چارو په نورلمین یوسف زی صاحب برخه اخلي. نورلمین صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر؟
په خیر شین صاحب خیر.
ډیر مهرباني جی. ډیر خوشاله اوسې د خبرونه کې. جی ما سره د روحي رنزونو متخصص یعنی سپیشلیست او ورسره د پښتو جبې له خیر نوموړی لیکوال هم دی ډاکټر حیدر علي همدرد یوسف زی صاحب برخه اخلي. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر؟ جمیل چترالی صاحب سره هم خبرې کوو. خو زبړومبه باس شروع د نورلمین یوسف صاحب نو کوم. نورلمین صاحب کولمبی رات لګدا وای چې داسې ورځو مانزل څه اهمیت لري لکه دې خبرو ته تاسو څنګه ګورئ؟
تاسو ګورئ د کال دا ټول ورځې چې دینو دا تقسیم شوی دي په مانزل شي
او جی
او د پنسانی ټولنه کې د هر یو ورځ خپل اهمیت ته کاغه د مور رز دا کد پلار رز دا او د امن رز دا د غم او د برداشت دا رز منزل خصوصا په خصوصي توګه په دې پړاو کې چې ټول دنیا تاسو ګورئ نو د یو خاص قسمه د رویو د شدت په غیګه کې دا قانون چې دینو په قانون باندې ورزي او د یو بل د رائے اختلاف څوک نه زغمي نه برداشت کوي. پکار خدا دې چې انسانان خدای پاک دنه د بیان توان ورکړي دي او دته د باندې داس پادل هم د چتالما وغل ماحول بیان چتالما د بیان توان درکړي دي. پکار دې چې د یو بل سره مکالمه کوي د یو بل اختلاف رائے هم غمی او د یو بل سره په دلیل باندې په برهان باندې خبره کوي. نن چې سره پوهه سره د علم او سره د دا چې دنیا ځان ته مهذب دنیا وایي نو ډیر زیات تشددوم سی واشه دې انتیا پسندیم سی واشه او د زغم او د برداشت چې کوم تور پکار دې چې د نن انسان کې پکار دې نو هغه نشته.
ډاکټر صاحب څنګه چې نور لمین یوسف زی صاحب اشاره وکړه او خبره وکړه ډېر مهم نکتې او چته کړې. مونږ چې خپل ټول نه کې ګورو ماشومان سره د تشدد پیخي په غیر جنسي زور او تشدد پیخي مخ ترازی د عزت او د ناموس په نوم د خزو وجنه دا زمونږ په میډیا کې هر ورځ دارا پرونه خبريږي. د دې نفسيات د ادم برداشت چې مونږ خبره کوو د دې شاته د دې چې کوم نفسیاتي وجوهات پیغه سکی دي
څنګه چې تاسو وایي چې په ماشوموالي کې یا مطلب د هغه ته روحاني ستونزې پیدا کیږي یا الته کې برداشت ختمیږي نو د نړۍ سمره چې هم ارواپوهان دي یا سایکالوجیست دي په هغه کې یو ډېر مشهور نوم د ایرکسن دی. ایرکسن ماډل چې دی هغه په ټوله دنیا کې سټډي کیږي نو هغه الته کې دا خبره کوي چې شخصیت سازي کې کیږي نو که داسې بروکن فیملی وي یا ماتې کورنۍ وي چې الته کې د خاون او د ښځې د یو بل په منځ کې جنگ وي یا د کور د نورو وګړو په منځ کې نو دغه اثر چې دی هغه ټول هغه ماشوم چې کم د دغه شخصیت سازي یا د دغه تیتو شعور یا لاشعور چې جوړیږي چې دا په راتلونکي وختونو کې د دغه شخصیت یو برخه وي نو هغه ډیر زیات اغیزمن کیږي. که څه ټولنه کې یا د کور کې یعنی د کور نه شروع کیږي دا خبره او داسې چې موږ په سلاټ شو بیا محله بیا ټولنه بیا وطن بیا د ټولنې نړۍ نو په دغه حواله سره چې یو شمېر نفسیاتي ستونزې لکه په راتلونکي وختونو کې دغه ماشومان چې کوم دغه ټولنو نه پیدا شي په دې کې کنډکټ ډیس آرډر روستو چې دار وي یا پرسنالټی ډیس آرډر یا اینټي سوشل پرسنالټی دا خلک کې هم دغه نه پیدا کیږي نو که دغه ماحول په خپل حالت کې مور او پلار د دې خبرې احساس وکړي چې څنګه هغه شخصیت سازي کول دي د ماشوم ځکه چې دا مور او پلار کې د کور هغه د خاندانی یونټ هغه لولنې اکایدا که په دغه کې دغه زغم شروع شو نو دغه زغم چې دی به د ماشوم چې د راتلونکي وختونو کې د ټولنې یو وګړي په حیثیت باندې وي نو هغه خو هم دغه شیزونه چې دی کاپي کوي ځکه چې مور او پلار دغه لپاره آیډیل وي.
یقینا نور لمین صاحب، یو وخت چې زمونږ وته د پښتو دور وي یا موته د پښتون ولې دور وي، په هغه وخت کې مونږ انسانانو زمونږ مسلې په منځ کې راتلې، د برداشت او د عدم برداشت خبرې راتلې، خو دغې د ریزولوشن د پاره، دغې د هواري د پاره مونږ سره یو میکانیزم، مونږ سره پښتون ولې وا، جرګه وا، زمونږ سره مرکه وا، زمونږ سره مکالمه وا، خبرې اترې وي. اوس په دا نوي دور کې چې مونږ په دا نوي نیشن سټیټ کې اوسېږو، بیا چې دې قانوني ادارې هم دومره زورورې نه دي، کمزوري دي، او بیا زمونږ ټولنه د جنگ نه، د بېقرارۍ نه، او د بېروزګارۍ نه تیریږي، د غربت نه تیریږي، په داسې حال کې څه صورت حال دی؟ دا بحران چې کوم را مخې ته دی، د دې نه د وتو بیا لارې څه دي؟ مونږ د کوم داسې قدرونو له وده ورکول دي چې د هغې په زور باندې مونږه د دې تیرو نه بهر شو؟
یو خدا د شاهین صاحب چې تاسو څنګه خبره وکړه چې زمونږ کوم روایتي ژوند دو، کله چې د یو کام د داسې حالاتو نه تیریږي لکه څه ته چې مونږ په انګریزي کې تاسو ورته ترانزیشنل پیریډ ویل شي، په داسې حالاتو کې چې د نیم قبایلي او نیم تمدني دور نه تیریږي لکه مونږ چې تیریږي، بیا په دې کې چې په دغه انجینیر ټایپ لکه د خلکو ویسټ ډریس انډرس وي، د خلکو په خپل مقصدونه وي، د هغې لپاره په دې کې تشدد پیدا کوي هم، او بیا په هغه باندې کاروبار کیږي لکه جنگی منډه هم جوړ شوی په هغه وطن کې. په داسې حالاتو کې چې خلک بے سواد وي، تعلیم او رڼا پکې کم وي، او د خپل روایت مات شي، لکه څنګه چې زمونږ جرګه وا، چې زمونږ یو ډیسپیوټ ریزولوشن باډي وا، زمونږ تنازعا وارونکې اداره وا، اوس په هغه حالاتو کې چې کله یو کام د داسې حالاتو سره مخ شي، نو دا د مخه چې دغه کام لپاره د ټولو نه د انساني تاریخ د ټولو نه بدترین دور وي، کوم نه چې مونږ دی وخت تیری وو، او دې کې د ټولو نه افیکټ طبقه چې د ټولو نه متاثر طبقه د دې ځوانان وي. اوس دا و چې زمونږ کوم روایتي ژوند په هغه کې خو مونږ سره مشر کشر، مونږ سره جرګه مرکه، دا مونږ سره وا، اوس چې کله زمونږ هغه روایتي ژوند ماتېدو سره مخ شه، زمونږ قدرونه د چکېدو او د ماتېدو د عمل نه تیریږي، په داسې حالاتو کې چې اوس زمونږ بچې اسکول ته ځي، جماعت ته ځي، کالج ته ځي، پوهنتون ته ځي، او بازار ته ځي، په داسې حالاتو کې یو ستونزه دا را پېښه شوه چې زمونږ دا بچي چې کوم دي، په کور کې یو سړی دی، هغه تره دی، نو هغه تبلیغي دی، نو هغه د دې بچو نه زمونږ اوس هم لا جاینټ فیملی سیستم ده، مونږ لا اوس هم اکثر خلک پښتانه یو ځای کورونو کې اوسو، نو چې کوم تر تبلیغي دی، نو هغه د بچو نه تبلیغي جوړوي، کوم لیبرل دی، نو هغه لیبرل جوړوي، چې پلار چې دی، نو د هغه خو اډو سرول نشته په دې پښتانه ټولنه کې، نو بیا چې دی سکول ته لاړ شي، نو دغه د اسلامیاتو استاد ورته وایي چې کته به ګورې، او د پردو خلکو لباس بانه چې نو پی ټی آی ورته جنګي واچوي، وایي سینه راوباسه، نیغ نیغ بځي، د دې قسمه بیا داره چلته ورته استاد وایي چې غوږونه ونیسه، د هغې عزت نفس هم مجروع کېږي، په داسې حالاتو کې چې دی د جومات استاد پله چې دی، نو بل شان تشدد کوي چې دا به ته د ثواب دپاره زده کوي، نو خامخا به زده کوي، که هغه عربي وي او هغه په ګران زده کوي، نه ورځي والا ګوټه لګول وي، نو په داسې حالاتو کې چې ماشوم د دې پروسیس نه تیریږي، او بیا په نصابونو کې هغه ته هم تشدد خول شي، د جنگونو او د جګړو واقعات ورته ویل شي، نو هغه چې پوهنتون ته ځي، نو هغه باقاعده دغه نصاب او د دې تربیت په رڼا کې یو ابنارمل ماشوم وي. په داسې حالاتو کې درې سټیک هولډر دي، یو والدین دي، یو استادان دي، او ریاست دی. ریاست خو خپله ذمواري نه پوره کوي، خو زما خیال دی چې استاد او والدین، پلار مور پلار هم استادان دي، او دا استاد هم استاد دی، دوی ته ضرورت دی زمونږ مشرانو ته چې مونږ د خپلو بچو سره او د خپلو بیبیانو سره یو نوی عمراني معاهده وکړو.
ډاکټر صاحب تر اعظم، ډاکټر صاحب په دې وطن کې جګړه تیره شوه، په دې کې بېقراری تیره شوه، زمونږ په لکونو خلک بېکور شو، دغلته د خلکو نه مطلب دا دی چې د تشدد داسې پیښې وشو چې هغه سړی بیانولی نشي، یعنی اوس هم نشي بیانولی، د دې خو به خامخا زمونږ د خلکو په نفسیاتو، د هغې په زړونو ذهنونو باندې اثر پرېوتي. تاسو له چې کوم رنځوران راځي، کوم خلک راځي د مشورې دپاره، کوم رنځونه یې په دې وطن کې د خلکو په ذهن په حواله، د هغې د نفسیاتو په حواله؟
شاین صاحب، داسې ده چې په تېرو مطلب زموږ خو ته شل کاله به زه نه یم، بلکې زه به دا وایم چې پنځه څلوېښت کالو نه چې دی کوم دغه ناورین چې د پښتون په وطن باندې نازل کړی شوی دی یا جوړ کړی شوی دی، د هغې په نتیجه کې یو شمېر نفسیاتي ستونزې چې دي هغه مخې ته راغلي دي، او په دغه نفسیاتي ستونزو کې لکه چې مونږ په اسانو کدو کې وویل چې دا اورېدونکي په دې خبره باندې پوه شي، نو په هغې کې چې یو دی هغه ډپریشن دی. ډپریشن یعنی د ډپریشن کې داسې وي چې د ژوند مطلب د سړي هغه د ژوند کولو شوق ختم شي، هغه کار نشي کولی، د هغه د خپل نا امیدي مایوسي او د دې سره مخ وي، او د هغې داسی او بل یو اهم خبره چې هغه خلک ډیر نه محسوسې ایون دمنګ سایټ څنګه محسوسې په بل شکل باندې چې تشدد مطلب دې کله چې تشدد راځي نو تشدد چې نور تشدد دیږي او دغه تشدد چې هغه په ټولنو کې په دغه وګړو کې هم دی دغه د غوسه غوسه چې مطلب دې دا یو سایکوټیک یا د لیونتوب یو سیمټم دی او هغه په خلکو کې بیخي دومره زیاته شوې ده چې دا غیته اندازه نشي کولی او په دې باندې خلک نه ګرمو بلکې دا د دې حالاتو د دې جنگونو د دې ماشي او ناانصافۍ او د دې پیداوار دی.
ها نورلمین صاحب زمونږ په روزانه ژوند کې زمونږ په روزمره ژوند کې زمونږ په کورونو کې زمونږ په لارو کوڅو کې بیا مونږ د ښځو سره خپل سلوک ته وګورو یا زمنګا چې کوم د رویو تشدد دی چې نه سړی به اول ډوډۍ خوري چې دغې نه پاتې شي به خزي خوري که فیصله کیږي هغه بټول سړی کوي د خزو سره به هیڅ مشوره نه کیږي ځکه چې هغه کمزوري دی هغه ناقص العقل دی. دا دی باندې سره لږ خبره وکړي چې دا مرض یا دا رنز په موږ کې د کوم رانوتې دی او د دې مطلب کدا د سین بیا خو زمنګ ټولنه پرمختیا ته رڼا طرف ته نشي تللی.
دا څنګه شاین سیف چې ارا قبایلی سماج کے اوپ جاگیردارانہ نظام کے زن خامے ہوں یا زنی خوبے ہوں گی کو قانون آگا جوندی قانون ہی چاہیے تو معروضی حالات و تقاضو تا غختن و توغوری واقع طرح روان شی جن دنن غختن او دنن تقاضا دادا چی لک زما پکور کی مثلا زما جوند ملگری دا زما بی بی اس کا زما دے آگے بی بی سر دوستی نشتے زما دا هغه د بیل زړه د هغه عزت نفس مجروح کوم هغه تصفق ورم هغه ته چې نو دا هغه مور او پلار سپکوم دا هغه په مخ کې پاغه باندې وربل تشدد هم کوم د لاس او د خپل تشدد سره سره دا هغه د خلی تشدد هم کوم او دا د رزق د تشدد هم دی. نو د ژوند تیرولو چې هغه په خپل خو غنه زما زبر هغه چې ژوند تیروم په داسې حالاتو کې بعد هغه کې نفرت پیدا کی زما خلاف او نفرت کی دنو دا مزاحمت پیدا کی هغه بس در کی بنیتی او مزاحمت پیدا کی نو هغه مزاحمت پستا بچو ته منتقل کی کچره دې مور سره زیاتی کی نو دادی معصوم کم رتی دنن تک از دادا دنن غفتنه دادا چې موږ خپل دې دې سره ملګرتیا هم جوړ کو او داغي تاسو به وګورئ دن پروفیسران دی ډاکټران دی سو ماهر نفسیات دی سو زمون پشان شاعران دی باندې د ټول تکي نو دا پښتانه د کوم په سیاست او د لسوګند ورکه چې په دای کې کم یو کس په میاش کوم چرته بيبي ځان سره پکټ کې نه ولې دا لنګ ته دی کې نه خیر د سر ته نه او دای ورته ویلې چې هرڅ تا زمانه ته ګیلشته په دې میاش کې داسې حرکت ما کړې چې تا ته درد درسېدلې مونږ چې دی بيبيانو سره خبرې کوو چې په هغه ډوډۍ په هغه مال کې ډیره کړه چيني دې کم کړه مطلب دا چې دې سره مونږ لکه د زناور په شان الان کې زمونږ په دې کائنات کې یو ملګری دا راکنه
ټیک وای نو دا ایمیجز چې زمونږ بچی نی زمونږ د ځوان کول پټویانو باندې د تشدد د بمی چودنو ور سره بیا داسې خلک چې هغه د نفرت تبلیغات کوي یا پټولنه کې پلارو کوسه کې جګړه یې په خپل کور کلی کې څنګه چې مونږ د خبره وکړې خو کله چې مونږ په ځانګړي تور د میډیا خبره کوو د نن چې کوم سبا سوشل میډیا دا ټلویزیون دی ریډیو دی په دې د تشدد تبلیغات کیږي دی زمونږ ټولنه د کومو ننګونو سره د کومو چیلنجونو سره مخ کړی ده.
نو ملکی زد ډیر په معذرت سره د نورې ذری خبرې سره لږ وندې اختلاف پدې کې کوم هم د استاد سوال تر اعظم ریاست خپلې ذمہاری نه پوره کوي نه ریاست خپلې ذمہاری پوره کوي کله کله داسې وی چې ځینې ریاستونه یا د هغه جوړېدل یا د هغه قائم پاتې کېدل لپاره دا شیزونه ضروری وي مطلب دې هغه دا غواړي چې یو پرتشدد یو سینټیمنټل یو ایموشنل هجوم دی وي چې هغه کې سوچ نه وي په هغه کې تنقیدی شعور نه وي نو دا هغه سره به دا شیزونه چې دی هغه په مور کې لکه تر ډېر وخت پورې موږ دا خبره کوله او موږ پوه شو بیا چې دا ټول تشدد چې دا د کوم اسلامي مدرسې چې دی هغه چې کوم په مسلک په بنیاد باندې دی تشدد دا غزینه پیدا کیږي او بیا موږ د خپل سترګو باندې ولیدل په کال 2014 14 کې چې ولی خان یونیورسيټي کې دا هغه په مرمرین فرش باندې چې دی یو کس چې دی د یونیورسيټي سټوډنټانو چې هغه لکه ډېر های کوالیفایډ او دا ته ویل شو د بي اس او د ام فل او د هغه سټوډنټانو په کومه طریقه باندې هغه واجو او په دغه وخت کې ډیرو خلکو دا وی چې یاره په دې قوم باندې د لعنت یا د قوم چې په دې کې تشدد دی هیڅ هم په دې خبره نه کوله چې دغلت کې د ریاست ذمہ داری سده یا ریاست خپل ذمہواری په څه طریقه باندې پوره کوي. خو خبره دا ده چې دا خبره په استادانو باندې څنګه ټیک شي، یا آیا دا استاد چې دی د دې ټولنې برخه نه ده؟ دا هم د دې ټولنې نه پیدا شوی دی کنه؟ کاش چې موږ سره ټول استادان د نور الامین صاحب په شانتي وي. مزاحمت په شکل کې، په هر شکل کې چی وی، اگر ریاست ته د خپل ذمہوارو هغه احساس ورکول دي چې د خپل ذمہواری چې په کومه طریقه پوره کړي، دا ډېری غلطي دي.
نور امین صاحب، د عباس وړاندې بوزو د نصاب خبره کوو، بیا چې ډاکټر صاحب کوم یو مهم نقطه او چې تکړه د مزاحمت چیرا تاسو وی چې ریاست خپل کردار نه ادا کوي، هغه اما خبر ډاکټر صاحب په بل یو انداز وکړه، ځکه چې ریاست مقاصد چونکی بدل دي،
بلکې سعید بوساری سره هغه وتړو.
نو هغه چې دغه په دې باندې خبره وکړه، اوس په دې صورت حال کې مونږ خو ژوند تیرول دي په دې نړۍ کې، زمونږ بچو له زمونږ نستونو له ژوند تیرول دي، آیا مونږ ته د یو اصلاحي تحریک ضرورت شته د ټولنیزه کچه باندې؟ او کشتا دغه تحریک د شروع کولو د پاره یا د دې د پیغام خورولو د پاره الډي د مخکنه سکار روان دی او کنه؟ تر اوسه مونږ به غور یو.
زما خیال چې دی وخت کوم سره اس قسم، بلکې زه غړم چې مونږ سره پښتون انټيليجنس یوم نشته، لکه یو داسې مرکز زمونږ نشته چې لکه ایوند شاعران او دیبان هم یو مرکزی ټولنه نشته چې د پښتنو کوم ایشوز دی په هغه باندې راجم شي او په هغه خبرو کې د کام په ایشوز باندې مونږ سره نشته. یو داسې وی چې دا کوم ایشوز چې دی تنازع، یو دادی یو مسلې وی، یو د دې سایکو تھراپی وی، یو د دې ایشوز اډریس کول وی. نو زما خیال دی چې مونږه د ادیبان شاعران په سایکو تھراپی کې خپل کردار ادا کول شي. استادان چې دی ګوره د روس یو فلسفي له وی سوکراغ دل او ورته وی چې را مارکیټ تباشه منډای هغه وی خیر دی، دی وتی سیاست تباشه وی خیر دی. وګوره یو استاد وی دې تباهه یې ته نه جوړ شوی، نو بیا امکان شته چې دا ټول نه سمشي. زما خیال دی چې استاد چې دی د رول ډیر قریبی او ډیر اهم دی. استادان چې اوس سور دي که هغه د سکول دي که د کالج دي، زه هغوی ته دا درخواست کوم که د پوهنتونونو دي چې هغوی چې دی د هغوی پیشه پیغمبري پیشه ده، او دی د دې ټولنې نه د تشدد ختمولو او په دې ټولنه کې د مینې محبت د خورولو د هغوی ډیر لوی اهم او کریدي کردار دی.
کوم سره ډاکټر جمیل چترالی صاحب دی. ډاکټر صاحب، تاسو ستړي مو شوئ؟ په خیر. دوی دواړو عمدا خبره کوله چې د برداشت آغاز د مکالمې نه کیږي، د ډایلاګ نه کیږي، د خبرو نه کیږي. خبرې ضروری دي، نو په خبرو به خبرې هواریږي. زمونږ په پوهنتونونو کې د مکالمې، د ډسکشن، د ډیبیټ څه صورت حال دی؟
بنیادی طور د تخلیق عمل کیږي، یعنی د مکالمې تخلیق الی کیږي چې کله د سوچ ازادي وي، او چې د سوچ ازادي په کلاس روم کې نه وي، یعنی د تربیت په مرکز کې نه وي، نو هغه په کوم ځای کې وي؟ دا یو امنیت ده د پاکستان موجوده شکل کې چې کم د مکالمې ځای دی، یعنی پوهنتونونه دي، چېرته چې به د سوچ تخلیق کیږي، هلته چې سړی خبره کوي په کلاس روم کې کوي که په خپل آفس کې کوي او که نه په سیمینار او ورکشاپس کې کوي، نو بلا شی فلټرز لګېدلی دي. چرته د غبدارۍ فلټر لګېدلی دی، چرته د تکفیریت فلټر لګېدلی دی، نو په داسې کې بیا تخلیق ګران شي. دا یو عمل دی چې په پاکستان کې د تیرو څلویښتو پنځوسو کالو شوی دی، اوس هغه پیک ته رسېدلی دی چې ته د تخلیق لپاره چې کوم ډایورسټی ده، کوم چې د هغې کې پلورلزم دی چې هر سړی د خپل ځمکې آواز اوچت کړي او هغه کاونټر شي، په هغې باندې متضاد رایې راشي، نو د هغې نه به یو سنتیسز راوځي، د هغې نه به یو تخلیقي عمل نه به تیریږي او یو مکالمه یا یو 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 نظریه و مخې ته راځي. دی حوالی سره یونیورسټیانې هم د معاشري د نورو اړخونو په شان د یو کرایسس ښکار دي، او زما خیال دی دا یو حقیقت دی چې ټول ژوند مني.
زه ډاکټر حیدر علی صاحب ترزم. ډاکټر صاحب، تاسو د مزاحمت خبره وکړه، هغه مزاحمت پرم نه مزاحمت، هغه مزاحمت چې پاد می تشدد ولاړی، او کوم چې ډاکټر جمیل چترالی صاحب پوینټ اوچت کړي چې کریټیویټی تخلیق، زمونږ د دې ټولنې کې کوم بحران دی یا کومې پالیسۍ دي، د دې خلاف د پښتنو چې کوم مزاحمت دی، آیا هغه تعمیری دی، هغه تخلیقي دی تر اوسه پورې کنه؟ څنګه وته ګورئ تاسو؟
شاهین صاحب، داسې ده چې موږ په په یو براډ پرسپیکټیو باندې چې موږ خبره وکړو کله څنګه چې محترم استاد جمیل چترالی صاحب خبره وکړه د پوهنتونونو په حساب باندې یا په دې باندې نو هلته چې موږ په دغه حساب باندې چې دی ګورو چې تخلیق هلته نه کېږي که نه کېږي لکه اوس مطلب دی ډېره ریسنټ واقع ده یو هفتې مخکې چې په اسلامي کالج پوهنتون کې چې دی جنکۍ کم طالبات چې دي یا ښځینه کم زده کوونکي چې دي عادي راوتلي او یو په یو شکل کې چې دی د هغې هغه مزاحمت او ټوله نړۍ چې دی هغه ولي د هغه خور هم شو خو آیا د دې دغه عمل لپاره مطلب د موږ په پوهنتونونو یا د پوهنتونونو چې تخلیقي عمل یو غټ دی خو په پوهنتونونو کې آیا هغه شانتي کار چې دی هغه کېږي که نه کېږي دا ډېر مهم سوال دی یا موږ په پوهنتونونو کې ګورو چې موږ کله لکه ماشوم داخلېږي یا هلک داخلېږي جنۍ داخلېږي نو د هغې نه یو دغه سائن کېږي یو سټام پیپر چې ته به په یو قسمه سیاسي هغه کې چې دی برخه نه اخلي په راتلونکي شکل کې موږ ګورو چې هلته کې یعنی دا طالب علمان چې دي په پوهنتونونو کې دا خو د یونیورسيټي ټول غټ سټیک هولډر دی که نه نو آیا چې ته په سیاست په صحیح سیاست ته نه پرېږدې مطلب چې ته تخلیق ته نه پرېږدې نو آیا ټول په سینډیکیټ کې ځای ورکې ټول په هغه بورډ آف سټډیز یا په هغه کې ځای ورکې په هغه کې هم نه ورکې ته د هغه سیاسي رول بېخي هلته کې نه منې چې یو غټ سټیک هولډر دی نو هغې غواړي په دغه طریقه باندې چې داسې یو ریبورټ پیدا کړي یا ما چې څنګه په خبرو په شروع کې وویل چې یو سینټیمنټل یو ایموشنل یو ډېر روان او هجوم مذہب ہر سب سرتیا نو ضرورت دے خبر ہی دے چاہ محترم استاذان یا مطلب سیاسی کچھ باندھی تو دے خبر ہی سنگ سیونٹیز نمک کی یونیورسٹیوں کی چلے په سیاست باندې پابندی لکه دغه 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 د څوک نه وځي ته به تبلیغ کوي نه تا نه سټیم پیپر واخلي یا ته به دانه کې یا ته به کرکټ نه کې یا ته به دانه کې خو تا ته به دا به نه خامہ خاصي
چې ته به سیاست کوي نه
دغه خبره ده د دې په شابه یو صرف هم دغه خبره ده چې دا خلک یعنی دغه طالب علمان چې دا په دې کې هغه تنقیدی شعور پیدا نشي د خپل تپوسو نکړې شي د خپل لغو نکړې شي او زګ غنامه چې د دې په خلاف هغه आवाज دی لکه دا یو ډیره لوی خبره ده چې د سیمه کالج په ونتون په داسې ریسپیکټیو سوسایټي کې چالتیا بیا چې دا هغه د یونیفارم باسه ده برخه هم ده هلته کې چې دا فیمل سټوډنټان یې راپاسي او आवाज کوي او خبره کوي دا دا یو ډیر ښه ساين دی او په کار کې موږ ټول دا سپورټ هم کوو
زه ډیره مننه کوم ډاکټر حیدر علي همدرد یوسفزی صاحب تاسو وخت وستو موږ سره د خبرونه کې برخه واغسته تاسو ډیره ډیره مننه ډیره مننه جی زه دا اوریدونکو ډیره مننه کوم چې دغه خبرونه کرا سره ملګری مونږ خبرې کولې په برداشت باندې د برداشت نړیواله ورځ هر کال په 14 نومبر نمانځل کیږي په دغه تناظر کې د خپل ټولنې او د خپل اولس د ستونزو خبرې کولې تاسو ډیره ډیره مننه کوم هر چرته چې حاد آباد او بریالي اوسئ
سفر کم کنا یو خلے ران مخ کے دے رہا برے کم کنا دمنے پ مذہب دے ہم سفر کم کنا ہم سفر کم کنا رہا برے کم کنا ہم سفر کم کنا رہا برے کم کنا دمنے پ مذہب دے ہم سفر کم کنا یو خلے ران مخ کے دے رہا برے کم کنا
Thank you.